که ته مو شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به مې بیرته به مې ورته ورکول، زما یو پنسل وسه نه درلودل. خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ دیو ځایو ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم ما خپل پیسې پر تللي دي، قلم کتاب چې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب پلورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکوو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره وو، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپرې کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلې فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناست دي. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کې سي خبرو کې سي، د نجونو د میرمنو لپاره غسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغیو ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بل د دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. یغه لپاره مجله تنظیم او ما دغه دریمه غاڼه د دوه غاڼه مرمخ کې خبرې کړې په دریمه غاڼه باندې اوس مشکار کوو.
یو شمیر ځوان انجونې او میرمنې سره لدې چې دوی په دې پویږي چې کولای سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنۍ راغلې وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماد کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورت سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي. دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه. د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده. یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. هندا شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ په همدې د بي بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکړي خپل لیکنې، سسې حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله چې دوی ته وکولی سوی زمینه مساعد سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لرئ خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړئ؟
خپل لیکنو ته انشاءالله سوم ژوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور ذکرم.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغړي. حضرت بلال ولی زاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کو نو څوک به دغه غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه
ده. آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې یم. مکتب می دولسم په کابل ښار خیرخانه مین اهلی سی مریم کې ما هلته دولسم پورې پر زده کړې وکړې، او ژوند می تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شوم. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی و ورام زده هفته مشپار است و کالم لیک پوره نه هم چه زه اتا پینزل است و کال و شپار است کالو چه زه را غلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خو روستو بیا فارغ شو، مکتب رو روستو فارغ شو. و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فرگونو که کار وکره و دمره اونری کار نده لگریر ما وکره.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري، کله یو څه سره د لو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي، لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون زدگتون و دمون مشکلات و زدیر وره و فرشته جانه ایداتو اقال و اوم چی دمان بلار وفات چه بیا دمون یتیمان و وره خواهیم دیگونه دقوی دو مرد سره دمان مول دیر زیاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندرلو دو نشوی که ولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید رو چه وکو. زه وره و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چه تا کار نپیدا کرد تا که مامور شم، مدیر شم، معلم شم، دستی و سشم کرد. ما بغیر دغه نه بل داسې رقمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره، او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه، زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه رول ولوبه.
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، کای نوم راته ووایي، کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، په 1989 کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت په وخت کې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل صاحب یو فلم و، د الماس سیاه په نوم باندې. نو دغه فلم کې ما ته مرکزی نقشونو کې خی نور د مونږ ټاپ اکتران و، چون چې زه نوی وم او اول ځل مې وم. ما ته د مکتب یو وړې ماشوم شاګرد وی نقش را کړ چې یو دوه صحنې وي ما کار وکړو. دغه فلم د الماس سیاه په نوم باندې.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو، یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال. او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان، هغه خدا سه حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه وم. افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې. او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و. نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې، او دلته به مې تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و، هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وحید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به او دوی ما ده کار خوشحاله و. بس بیاده ده اغوی سرم افتاد که به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و، خب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه و ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاتیشه، یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی ده، بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثيل وکي او یا هم هغه کریکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کریکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې، یعنی هغه کریکټر د تاسو د خوښې وړ کریکټر وو کپاغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده سه ما پشان که کسان چه نوی را بلیده دخوا دست اول کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندیده دغه بیزه و واضح بیده او ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراغلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصر آسر خید نو چه دای دل سپا کلو که دی چاس ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپل در ما چنگ نقش دیده ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر دیده بکتر در ما نه او که و میسی می تا جان چنگ روید تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دیزداری در ما نه دا پختر آو شوه نور دا چه چنگ سحنی دی کمزای که دی چرقم دی باره که ما تا معلومات مو نخو اوست در خبری که گی آخر رو که در مرمو چه اسکرپ نبا ما دول در فلمی پا دورز و پیس ها بقل زمه که در کنه مخ که پخواه دسته در ماسه پیس فلم که ندی شوی صرف اقا پا مکمل اتوگه در فلم اقیو و اقرا تاویل شوی چه در اقا دو تره در او در پلانکی او در دو کسناریو در قصه در نو دسته با پا تفصیل و نویل شو چه سیسا.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول، کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وایي؟
موټر خو باغ تاسو چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما دا وچلولی یو نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړی تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دا هغه کس و، نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و، نو ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله مونږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه، مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو، اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده ده موتر تکره دل شوال چه یه اوندو تاستمه چه دواغره واره دست ده ما نه دروازم دسته و لگه ده خلکو او موترم ناب شو بیام یا رد ده یه هندوس تکر وشو نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه باید نظری سیستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منی د قصه بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ ولا په مونږ باندې سلا تخ خوړلې ده فرشته جان نو دغه سخت اوسنی ولا بندم تیره ای با څلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړی. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې.
سیویتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي، د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه. زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته، چون بیا نظام بدل شو اونری کارونه بیا غټه وقفه په دې کې راغله. دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونه ما نکړل، خو راوې سره بیا سه ما دوام ورکړ کار نکړل باقي.
سیویتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي، بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، د هغه وخت زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راقدم د هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنعنات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکله دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس لوي چې نظام بدل شو. نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان راغلل کنه هی وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویي کارونه و، خو د تلویزیون نه و. بیا دغه یو فلم ما هغه دوران کې کار وکړ چې دغه یو فلم عروج فلم د صدیق برمک چې ډایرکټر یې و، دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه کړه چې هم د دوی هغه باندې و. نو نو کارونه نه و، بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې، نو هغه دوه درې کاله چې زه هلته پاتې شوم، او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د ما نه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شوه چې وویل زه نه غواړم کار وکړم. خیر ستونزې خو وې، ټول هر هنرمند ته ځان ځان ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې، اما زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم. بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هېواد چې نور نه شوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې. نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر په کوم راضی هم زه نه خالي کله انسان خو یو کنه انسان دې کمزور انسان دې هغه وخت خودمون به برداشت نه بر دا چې بیا زه ژوندې را وتم د غزاینا ورسته خو دې شکر دې من ډیر پرڅ کې په دو شوبو کې تمثیل او د سات او د ستیج پروګرامونه د کډې دا ورسته ترقی وشو هغه وخت نه ښه نه زحمت دا ډیر او تکلیف ډیر و دې هنرمندان د پاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت نو بعد دغه یې وجه به فرشته جانې دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې دغه حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پکتل را تو وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم کې په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لبې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو دیوی هنرمند په صفت دیوی افغان هنرمند په صفت ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورئ نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی دا اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او په داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي
دوباره زن دی بلیس روز فرده برزرم نکی دمره پس پکه سکورت نگوری در نظام قایده اینو تمشران سوک دمره پس پکه نگوری بیرق تایی سوک دمره پس پکه نگوری خزو تا سوک دمره پس پکه نگوری زه یه هنرمنده ایم یه ممثله ایم ده خوزه زین و هنر دوستانو تا بزه دمره لد دی ازت واریم دی مینی وار بایم اما دی پا قانون که خود زه سرا کافر ایم ما پشانت نور هنرمندان ایسان در غار ایم ممثل ایم طول غرخ دی چون خوش خارش تلی اگر بیل خمانه تا نجدی چه ایوان بشان خواد دی دی کور طول بانده زهنی دوی زهنون و بیخی نور ختم دی و در فکرون و بانده و در حالت چی وینی در طول دی پار زوره اون پیده نو در تاسوی وینه ای چه پانتونونه بندی، مکتبونه بندی، دفترونه بندی، در خطور دنیا وینی در مونگم مونگم دیر زیاد استونزی دی در زخمال خواه ما تاسته داده روید پاس ریخ برانی که پیل که رو میچه ده ما خوز پیشم داده برو کار اگه وقت زم آشی با اونم اشوی که ولی اوز خود ما جوان پکی پیر شو در زه اوز بلکه ده ما لاس بد نیگی یا ما تا دست استونزی اقتصادی استونزی پیدا کیوی سه حق اقتصادی روزو چه تا کار نشم که ولی اوز چه وارم دی افغانستان دی پاره می کار او که دینا پاس هم وارم چه مورده دی پاره کار کم زخونشم کولی چه زو پا بل سینما که دی بل چه دی پاره دی بل ایوار دی پاره کار کم می کولی شم نگوارم چه وکم من دی پاره ستونزشتر دیر زیادتر یا ما خدای می ربانه دی فرشته جانه بس من دیر کرنه پا دی امید تیر کن چه دی من دی ایوار بسامشی و انشالا سامیگی سختی دی و بد او راز در خدای بیتیم که خدای مربانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهاری و افغان خدای پک و ره دی پهار گل دی و خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیاب اوسئ مننه
ما گلم